احمد شیبر یم. السلام علیکم. 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موډاندې د پاکستان له تازه حالاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په پاکستان کې به ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې اته ورځې په توقیف کې پاتې شي. پخوانی سر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان په اکثرو سیمو کې د خونړیو مظاهرو سبب شوه او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په ځینو برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. تر اوسه په خیبر پښتونخوا کې د لږ تر لږه 4 کسانو د وژلو او شاوخوا 20 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې ایالت په بنو کې مظاهره چانو پر وی پوځي چاونی برید کړی او د چاونی دروازې ته اور ورته کړی دی. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نږدې 1000 تنه مظاهره چان نیولې دي. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې شزې لزده کړو بي برخې کړي او لامه ژوند د سنډي تکړي اصلاحات راولي. پکنګ په ورته وخت کې پر طالبانو شغ کړی دی چې له ترهګرو سره په مبارزه کې نور ثابت ګامونه واخلي. دا خبرې نن د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پکنګ کې د خبري غونډې پر مهال وکړې. د وویل چې چین هیله مند چې په کابل کې سرپرست حکومت جدي ګامونه په سم لوري واخلي چې د نړیوالې ټولنې اعتماد او اعتبار خپل کړي. شاغلی ویبن زیاته کړه چې نړیواله ټولنه لا هم د افغان سرپرست حکومت په برخه کې ډېری اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوست کې د 4 خبریالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رډو ته په یو پیغام کې تایید کړه چې په خوست کې 4 نیول شوي خبریالان آزاد شوي دي. د غرغش تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولسرخ رادیو مشر محمد الدین شاخی علی، د چنار رادیو مشر پامیر اندیش او د نن رادیو خبریال عبدالرحمن آشنا د دوشنبه پورس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له لوري نیول شوی وو. د امر بالمعروف ریاست ویلی وو چې دا کسان د نشیاتو د تګلارې د اصلاح لپاره یو ورکشاپ ته بلل شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نهه اتیا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پاڼه کې چې سې شنبې پروسې خبره کړه ویلي دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په 12 ولایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. د ترکیه، ایران، سوریه او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ماسکو کې غونډه وکړه. دا له کلونو وروسته چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، د انقره او دمشق ترمنځ د اړیکو د شکېدو لپاره په لوړه کچه خبرې وي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د غونډې پر مهال له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکاري ټینګار وکړ او وی ویل چې پر دې باید کار وشي چې سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اپوزیسیون ملاتړ کړی او سوریې ته پوځیان استولی دي. همداراز د میلیونونو سوریایي کډوالو قربانه ده. د هند سپیاسم نریندرا مودی د جون په 22مه واشنگتن ډی سی ته په رسمي سفر ځي. د سپین مڼې ویاندې کیرین جین پیری نن په یو بیان کې ویل چې دا سفر به د آزاد، سوکاله او خوندي بحرالکاهل هند په اړه د دواړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضا یو ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د پاکستان له تازه حالاتو خبرو. د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د پاکستان په مختلفو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن څرګندونې لرو چې د طالبانو له لوري د ښځو پر تعلیم بندیزونه غندلې دي. افغان جونې له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار.
اجازه دې نه ورکوي چې دا ملت وځوریږي یا یې له دوی سره کینه لا ډیره شي.
تر لسو بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدل شي. در دې شی بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په پیل کې د پاکستان موضوعات ته ورګرځو. له داوود خټک د مشال راډیو له اډیټر به وورو چې په پاکستان کې حالات څنګه دي.
په پاکستان کې چې کوم په پیښور کې د سلورو کسانو د دریو کسانو چې موږ کوم اطلاع راغلي د مارک او د انزویش نتر اوویش کسانو د زخمی کېدو خبر دی. دغه سي په لاهور کې هم تر اوسه پوری مظاهره روانه دي. ورسره بیگا په چکدره کې یعنی په ملکن ډویژن کې هلته هم سکه کسانو باندې ډزې شوې دي، په هغه کې 14 کسان زخمیان شوي، یو کس پکې مړ شوی دی، یو په کوټه کې یو کس وژل شوی دی. خو د کوټې د مظاهرو تر اوسه پورې موږ څه حال نه راغلي. البته په پېښور کې مظاهرې روانې دي، کوم چې لوی سړک دی، یعنی سندھ انډس هائی وے چې وته ویل شي هغه هم بند ده. او د پاکستان پوز یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کې د پرونی ورځې واقعیات چې دي دا ډېر په سختو ټکو کې یاد کړی دي، او دا پرونی ورځې د تورې ورځ په توګه باندې یاد کړی دی.
په پېښور کې په تیر خبرونه کې تاسو ویل چې له بالاحصار سره ډزې شوې دي، هلته وضعیت څنګه دی؟
بالکل، هلته اوس هم مظاهرې چند راغونډي. پولیس سهر مل کوشش وکړو چې د اغه ځینې د خلک لری کی، په هغه باندې اوخ کې بیانونکي ګیس هم وکړو، او دغه دوران کې هوایی ډزې د یو خانه هم شوې دي او د بل خانه هم شوې دي. نو ظاهره د پاغي کې کېدې شي چې دغه نقصان هم په هغه کې رامست شوی، خو تر اوسه پورې اوس د اغه نه پس بیا کم اغه د هغه د وهلو ټکولو یا د جګړو هغه سلسله چې د هغه خلګ بند شوی ده، خو خلک اوس مهال ته ناستي او حالات داسې دي چې لږ څه وخت هم خرابې دي شي.
خټک صاحب، د نورو غوندونو عکس العمل په خیبر پښتونخوا کې څه دی؟ غوی تر اوسه پورې څه دریس خپل کړی؟
اصل کې دا تحریک انصاف پارٹی چې دنو د دې مشر خاص کر عمران خان دی، د نورو غوندونو څومره غوندونه هم چې دي، نو سیوا د جماعت اسلامي ګوند نه چې اغید نه یو طرف ته دي او نه بل طرف دي، نور خو څومره غوندونه چې دي نو اغا په یو طرف دي، او تحریک انصاف ګوند چې د پاکستان دی اغا په بل طرف دي. په پارلیمان کې څومره غوندونه دي، اغا یو طرف ته ولاړ دي، تحریک انصاف بل طرف ته ولاړ دي. نو خو د پاکستان سیاستوال بیا هم په یو طریقه باندې لکه دین وړاندې پیپلز پارټي ویلی چې را تاو تاریخ والی ته خبر نه تل پکار، او سیاسي مشران چې دی هغه همیشه د خبرو اترو د لاري د مسلو د حل کولو خبرې کوي.
مننه خټک صاحب. وربشو اسلام آباد ته، اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال طاهر خان را سره دی. طاهر خان، په اسلام آباد کې وضعیت څنګه دی؟
اسلام آباد کې ځنې مهم سړکونه چې کم د پنجاب خیبر پختونخوا څخه اسلام آباد ته خلک داخليږي، موټروي هغه بند ده. بیا چې کم سړک کشمیر هائی وے سرینگر هائی وے ورته وي هغه هم تړل شوی ده، ځکه چې عمران خان نن کم عدالت ته حاضر شوی، نو دغه سرینگر هائی وے چې دا یو ډیر مصروف او د پنجاب او د خیبر پختونخوا او د پاکستانی کشمیر لکه دغه لارې ته داخلي اسلام آباد ته، نو هغه نن بند و. اسلام آباد کې ځنه نو ګرځېدم، او په اسلام آباد کې داسې وګڼی چې یو خاموشي وه، اکثر دفترونه بند و، د موبایل کمپنو دفترونه بند و، رش په اسلام آباد کې نشته، ځکه چې خلکو سره بیا دغه رنگ ماحول کې بیا غوی ضرور ویره لري چې سب مشکل پیدا کی دي شي.
طاهر خان، د گرفتاریانو په ارتباط تاسو معلومات څه دي؟
شامود قریشی خبر اول شو او خولګه سی بوڑان دی د تحریک انصاف په خپل اغه رپورت تایید نکړ او رد کړ، ملکه مخکې دلته رسنه او ټول رسنه او دا خبر اور کړي وو، تر اوسه پورې بیا لکه پی ټی آی لخوا چې کوم دا رپورت رد شوی دی، دا هم ډیر وخت وروسته دا کار رد شو. البته نن د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرټری جنرل دی، عمومي سکتر دی اسد عمر، هغه نن سهار د اسلام آباد د عالی محکمې دغه زینا نیولې شوی دی، او تر اوسه پورې لکه حکومت سره په حراست کې دی.
د نور هغه کسانو چې ویل کیږي چې په پنجاب کې شاوخوا زر کسان نیول شوی دی، دغه په باره کې تحریک انصاف څه نه دی ویل؟
تحریک انصاف بالکل څه ویلی دی، تحریک انصاف د ډیرو کسانو چې کوم هغه دایدا کی چې وهلی شوی ټکول شوی دی، زرانم پکې شامل دی، داغي عکسونه خبرې کړې دي چې کوم ځای کې دی نیول کیږي، داغي ویډیو غانې خبرې کړې دي. نو پی ټی آی خو لیکن چونکه دا وخت بالکل یو غیر یقیني حالت ته او گرفتار او نیول روان دی، نو هغه مشخص شمیر لکه تر اوسه پورې رسمي چینل تایید کړی، لیکن په کراچۍ کې خلک نیول شوی دی، په بلوچستان کې نن په کوټه کې د پی ټی آی د مشرانو په کورونو باندې چاپی وهلی شوی دی، او په نور ځایونو کې هم دا کم دی چې بیا پولیس او د یا د نور امنیتي ځواکونو او د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ نښتې کیږي، هغه کې گرفتاری کیږي. نو ګڼ شمېر خلک خو پی ټی آی وی چې نیولې شوی دی، پولیس هم د ځنې گرفتارو خبره کوي، لیکن مشخص شمېر زموږ لپاره مشکل دی او چا اعلان کړی نه دی.
طاهر خان، تاسو کراچۍ ته اشاره وکړه، په کراچۍ کې پرون حالات ډیر خراب وو، نن څنګه په کراچۍ کې وضعیت څنګه دی؟
کراچۍ کې تشدد پیښې خو نن موږ نه هغه پاره معلومات، لیکن په کراچۍ کې هم نن مظاهره مشته، سړکونه په کوم ځین ځایونو کې بندو، خو د کراچۍ او بیا د نور لکه د سند صوبې او د نورو هغه نسبتو کو نو بیا په سند کې او یا په کراچۍ کې هغه عمره لکه نن حالات خراب نو لکه څنګه چې تیر ورځ متحده شوې ده په کراچۍ کې د پی ټی آی یو پخوانی وزیر نیولې شوې دي وسره نور ګنشمیر کسان نیولې شوې دي نو مظاهره خونن شوې دي بالکل شوې دي لیکن تشدد رپورٹ مونږ دالته نه ترلاسه کړی د کراچۍ
سیاسيون څه وایي چې د پاکستان دغه وضعیت په تر کله پورې داسې دوام لکوي
زما خیال چې دا به دوام ځکه کوي چې یو خو عمران خان ممکن نه ده چې د خپل دریځ او موقف نه واوري او داغه بیانونه خو چونکه اوس هغه په بند کې دی نو هغه رنګ هغه سانتیاګو خو بند لري چې یو بیان ورکړي او نن چې کله هغه عدالت ته پیشې ونالته میډیا ته اجازه نه وو هیڅ چاته اجازه نه وه چې هلته ورشي فقط داغه یو څو قانوني وکیلانو ته اجازه وه نو یو خو د عمران خان اواز به ممکن نه چې تر څه وخت پورې بند وي لیکن د پی ټی آی مظاهره خو روان دي هغه یو کمیټه جوړ کړی دا او شامه مو پرېشي دا کمیټه پختي چې موږ نوم واخست دا غي مشرم دی خو لیکن ګوره زما نظر دا دی چې دا حالت بم داسې روان ځکه چې پاکستان کې دا وخت څوک نشته چې دا کم غاړې چې دی د دې ترمنځ کینی خبرې وکي او یورو جوړ جاړي وکي یو خو په فوج پاکستان د پردو شاته باغی یو خپل رول لره لوبو او دا غره حالاتو کې به روغه جوړ کوله لیکن اوس فوج ډیر سخت بیان فوج جاری کړی دی او 13 ورځ د نهم مئی ته 14 ورځ ویلې د شهدا د پاکستان په دغه کې یو نوی باب هم دی نو یو نوی پانا خلاص شو او په عمران خان تور لګولې دي چې هغه په لاخونه باندې په فوج باندې حمله شي ویل د فوج بیانیې کې دا هم دا شوی دا د پاکستان په 15 او یک کال تاریخ کې دا سکار نه شي چې فوج دغه رنګ هدف شوی دی او فوج ویل چې دغه ډیر غم نه کار اخیستی دی د فوج بیان چې داسې راځي او عمران خان هم فوج تورنی نو بیا خو هغه د روغ جوړې د پاره هغه چې په خوا به د چا رول وو هغه نشته بل هغه شخصیت پاکستان کې ختم شول چې کوم شخصیت به وو په نظر بوټو په شان د فکر علی بوټو په شان لکه نور هم ډېر نمونه دي ډېر زیات نمونه دي ولی خان
ګوندونه په خپل په پاکستان کې ډېر پیاوړي وو په خوا مسلم لیگ قوي وو
پیپلز پیاوړي وو پاکستان کې بدقسمتي وو دادا چې څوک په حکومت کې داغه تګلارې بل شان وي چې څوک په اپوزیشن کې وي مخالف وي داغه لګبر شان وي لکه دا څو د افسوس خبره ده چې په ملک دا حالت روان دی او ګوره لکه د عمران خان چې کوم مخالفین دي هغه ټول یو طرف ته شوي دي او داغه او ګوره لکه د فوج خبره وخت موږ تاسو کړل د پنجاب او خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې مسکیږي نو د فوج باندې نن په دې فیصله باندې انتقاد کړی دی تحریک انصاف دوه مشرانو شاه محمود قریشی او پخوانی وزیر فواد چودھری او دغه دلیل زما په نظر باندې کمیزه کړي چې کله دا سوال لسم مئی باندې پنجاب کې انتخاباته موضوع راغله نو فوج ستره محکمه کې سپریم کورټ کې وویل چې فوجان د وسلوارو ډلو خلاف په فعالیتونو کې مشغول دي نو هغه نشي کولای چې د امنیت ټینګولو لپاره انتخاباته لپاره فوج ځای پر ځای کړی او نن بیا فوج د رسمي بیان یې جاری شو د پنجاب او د خیبر پختونخوا اوس لکه شی بولان د کابینه اسلام آباد لپاره منځوري ورکړه نو هغه دا پښتنه کړی دا چې پرم خو تاسو سره فوج نو چې امنیت ټینګ کې په انتخاباتو کې چې دا اساسي قانون ضرورت هم دی او نن تاسو فیصله وکړو فوج راضی مشو چې موږ ځای پر ځای کیږو
د پاکستان په ارتباط نوی تازه خبرونه د دې چې ځین راپورونه وایي چې د وژل شویو کسانو شمیر د مظاهرو په ترڅ کې لاسو تر رسیدلې دی په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې پر چینایي کمپنی بریټ شوی دی پولیسو یې د حمله دوه تر هغه کړی چې دوی یو وژلې او د دې کسانو مخې نیولې ده چې د کمپنی تن نوزي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی په آزاد بازار کې نن 290 پاکستانی روپی په یو ډالر تبادله شوی پرون چې عمران خان نو نیول شوی ډالر په 202 تبادله کېده او یو شمیر اقتصادي کارپوهان د ریټر سرجن سویل دي چې اوس ګرانش کاری چې پاکستان به نړیوال وچی صندوق یا ایم ایف پورونه ترلاسه کړي ځکه چې د دې کارپوهانو په وینا د پاکستان وضعیت د اندیشنې وړ دی د پاکستان په اړه د نړیوالو د عکس العملونو په اړه له نوریاس نوري څخه اورو وربشو نړیوالو عکس العملونو ته نوریاس نوري نړیوال عکس العملونو راغونډ کړی دي د طالبانو د عکس العمل په ګډون چې د پاکستان په اړه کې څه ویل دي نوري صاحب مهرباني
بلې شیبر صاحب لومړی به د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزارت د اعلامې د هغې برخې چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې دي موضوع تر شو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامې په همدې برخه کې ویل چې په پاکستان کې وضعیت ته اندېښمن دي او په دې برخه کې په پاکستان کې خپل استازبولیو ته لارښوونه کړې ده چې د افغانانو د په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طبعا ځینې لارښوونې به کړي وي. خو په عین حال کې د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه چې لاریونونه شوي او په ځینو مواردو کې هم تاوتریخوالی شوی دی خواشنی څرګندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت په پاکستان کې سیاسي ثبات د پاکستان د مسلمان ملت او د ټولې سیمې په ګټه بولي او له ښکېلو لورو د زغم او تفاهم غوښتنه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه څه چې په پاکستان کې پیښیږي د دې هیواد د قانون له حاکمیت او اساسي قانون سره اړخ لګوي. بلینکن دغه څرګندونې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر جیمز کلیور سره کلیورلی سره په یو خبري کانفرنس کې کړي دي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک هم ویلي چې دا هیواد د پاکستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی سوناک د دې وزارت د دې هیواد پارلمان یو شمېر غړو ته په څرګندونو کې ویلي چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدل د دې هیواد یو کورنۍ موضوع ده. هغه زیاته کړې چې له ډیموکراتیکو پروسو او په سوله ییز ډول د قانون حاکمیت د درناوي ملاتړ کوي. د سکاتلند صدر اعظم چې په خټه پاکستانی دی یوسف حمزه یوسف هم ویلي چې په پاکستان کې وضعیت د دې په خبره د هغه هیواد چې زړه ته ډېر ور نږدې دی ژوره اندېښنه لري. ښاغلی یوسف چې د سکاتلند ګلاسکو ښار کې د هیواد ته له کډه شویو پاکستانی مور پلار څخه دنیا ته راغلی دی نن په یو ټویټ کې ویلي چې په پاکستان کې د آرامۍ لپاره د نړیوالې ټولنې د غړو له غوښتنو سره دای هم همغږي کیږي. هغه زیاته کړې ده چې تر ټولو مهمه دا ده چې په پاکستان کې د قانون د حاکمیت او د دیموکراسۍ د اصولو درناوی وشي.
مننه نوریاس نورینمو د پاکستان د حالاتو په ارتباط د نړیوالو عکس العملونو جزئیات واوریدل.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر نه نیم بجو وروسته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه اوریدلای شي. خو اوس یو بل مسله د افغانستان په ارتباط راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د ټول اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې بللای. انټونی بلینکن په واشنگتن کې وی غونډه ته دا خبره وکړه. تفصیل په دې راپور کې. راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو او خزو په زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو دا کړنې د اسلامي نړۍ له دری سره په ټکر کې وبللې. خاغلی بلینکن چې د سه‌شنبه په ورځ د مئی میاشتې په 9 نیټه په واشنگټن کې د کوچنی اختر د نمانځنی په یو پروګرام کې خبري کولې وویل هغه مهال چې طالبانو د افغان نجونو پر مخ د پهنتون دروازې وتړلې د نړۍ ګڼو مسلمانو هیوادونو او د اسلامي نړۍ عالمانو د طالبانو د پریکړه وغندل ویول چې قران کریم د خزو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
کله چې طالبانو د خزو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه نو د نړۍ مسلمانو حکومتونو د دوی دا پریکړه وغندله.
او وی ویل چې د طالبانو دا اقدام غیر انساني او د اسلامي عقاید سره په ټکر کې دی. د اسلامي نړۍ ګڼو دینی عالمانو هم د اسلامي شریعت پرانا کې د طالبانو کړنې غندلې او ویل دي چې قران کریم د خزو او نارینه لپاره د زده کړو مساوي حق ورکوي.
طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو سره سم په خوانځیو کې د نجونو منځنۍ زده کړې بند کړې او وروسته بیا د پوهنتونونو دروازې هم د دوی په وړاندې وتړلې. که څه هم د طالبانو د حکومت دا پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې، خو دوی خپلې پریکړې بدلې نه کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د مې میاشتې په 10 د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو زده کړې د تل لپاره نه دي بندي کړې. هغه وویل موږ هیڅکله نه دي ویلي چې د خوځو زکړې ناروا عمل دی، بلکې موږ دا ویلي چې د دوی زکړې به تر بل امر پورې بند وي. خو یو شمیر افغان زدهکوونکي وایي چې څوم د طالبانو امرسانی پاینه لري، خو لا هم هیله لري چې په وړاندې به خونځي پرانیستل شي. د خونځي او دوه زدهکوونکو علي او فرشتي ازادي رادیو ته وویل
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ خونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوي چې خلاص شي. الله طالبانو غواړي چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته خونځي ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه، خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت د دوکور کوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندي دروازې پرانیزي او اجازه دي نور کوي چې دا ملت وځوريږي یا له دوی سره کینه لا ډیره شي.
یو شمیر طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي و چې په یوې طرحې کار روان دی چې له مخې به د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو له څه د پاسه شپږ سوه ورځو په تېرېدو د طالبانو حکومت نه خو دغه طرحه له خلکو سره شریکه کړه او نه یې هم خپله د خبره په عمل کې ثابته کړه. د طالبانو حکومت د زده کړو تر څنګ په افغان میرمنو د کار په برخه کې هم محدودیتونه لګولي چې له امله په دې هیواد کې زرګونه میرمنې بیکاره شوي او د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو ترمنځ فقر او بیوزلي اوج ته رسیدلې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له طالبانو غوښتنه کړې چې د جنوب پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. بل لور ته چین نن پر طالبانو غږ وکړ چې په خپلو افراطي تګلارو کې چې ښځې له زده کړو بې برخې کړې دي او له عامه ژوند څنډې ته کړې دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وی بین په پکن کې وی خبري غونډې ته نن دا خبري وکړې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان میرمن او انجونو د کار تعلیم او تحصیل بندیز ولې پای ته نه رسی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس ته پوښتنه د مرکې په سر کې له شزینه فعال خوشبو قریشي څخه کړې ده.
اصلا دا اوسنی وخت بندیزونه چې په خوځو شوې دي لکه دوی صرف اسلام په کې راوړي، حالان چې دلته بله مسله ده او هغه د پټي پردې تر شا چې کوم سیزونه دي او مونږ ته ښکاره کېږي او یا هم مونږ هغه ذهن کې لرو چې دغه سیزونه دي او دغه لپاره آواز نشو پورته کولای، نو دلته بیا زموږ خپله کمزوري ده. دلته دوی د اسلام په نامه یو څه وایي، او که چېرې مونږ د ښځې ذات وګورو نو په دې کې هیڅ شک نشته چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. لکه دا اسلام هم دا منلی ده چې ښځه د ټولنې نیمه برخه ده او دوی چې دي د انساني ټولنې هغه بنسټ اصول او رول لري. مونږ هم وایو چې ښځه مور ده، ښځه یو خور ده او په ټولنه کې د نسلونو روزونکې او پالونکې ده، او دا هغه لومړنۍ مدرسه ده چې د انسان شخصیت پکې وده کوي او جوړښت مومي. صرف هغوی غواړي چې مونږ د دوی اصلي هدف همدا ده چې باید پرمختګ ونه کړي، باید ښځې دومره قدر ونه شي چې دوی خپل غږ ولري، خپل هغه کوم حقوق چې لري دغه لپاره دتخواهي وکړي.
اغلی خوشبو، تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د طالبانو مشخص کوم اهداف دي چې نو غواړي په افغان میرمنې د تعلیم او کار ته مخه کړي او د دوی مخه نیسي؟ تاسو په نظر
زما په نظر خو مشخص اهداف یې هم دی چې دا کوم نوی نسل چې دا د دې هغه روحي مات کی، د دې روحي مات کی چې دوی د خپل دا چکم لري فکر لري او یا هم د خپل وطن د جوړولو لپاره یو کار کوي او څه کوي دوی هم دا هدف لري چې د لمانځه یو سی بل هدف کدي سیاسي لارخ نه وګورو دوی داسې بندیزونه لګولي ترسو صبر وکړي چې دوی په رسمیت وپیژني خلک ملل متحد کدي ک نور اسلامي هوادونه دوی دوی په لکه په رسمیت وپیژني خو زه فکر نه کوم کچې دغه بندیزونه هم د دوام ومومي یو هواد هم دوی وپیژني.
بله اغلی خوشبو د طالبانو دغه ډول دریز لکه تاسو چې خبرې کوئ ورته هم اشاره وکړه د طالبانو دغه ډول دریز راتلونکي نسل ته مشخصا څه پیغام ورکولی شي؟
لکه سرنګ چې په نننای وخت کې دغه دریز سونه دی کته سو وګوري پر دې سپوز په خوچ وو جمهوریت وخت کې لکه په یو کور کې لاس نفر او په دې لاس نفر کې ادقل 15 نفر کار کول کومونی صدقه نه بيخي 2 نفر کار کول اوس د سې شوی دی چې مثلا ځینی چې دی لکه خپل بے سواد او سکار نه درلود دغه میرمن به کار کول یا وظیفه کول او یا هم پنتون ته اوس خو پنتون هم باندې هرڅ باندې هغه نارینه هم په کور کې ناز دي نو یو خو اقتصاد لوري ډیر لکه شدید ضربه لګول شوې دي کم په خو په کور کې لکه 15 نفر کار کول او 100 نفر کار نه کوي او زمون کاغانی ټولنه خو ماشا الله تاسو ته پته ده چې څومره لکه غړي لري په یو کور کې تقریبا 12 15 14 غړي په کور کې نو یو خو اقتصادي شو بل اغه روحیه ماده اوس کچېره مونږ وایو کنه نن به مونږ صرف دې ته پتا مې یو چې نن به طالبان دا غو کې چې مکتبونه او پانتون نقله شوی او یا هم خزه کاو شي چې کار وکي نن سبا نو اوس مونږ دا آینده لپاره داس یو ذهنیت اخیستې چې مونږ یې آینده نه لرو.
مدني فعال خوشبو قریشی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
نه نیمه بجې له ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي خو اوس په ازادي راډیو تاسو یو شمیر رسیدلي پیغامونه سره وور
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم نوم میرویش بند ورده ګولای چا کولس ولای بیک سمندرې څخه پیغام درته پرېږدم زموږ ستونزه خدا ده چې د شپږو میاشتې کېږي ته په انتون څخه پاره شوې یو مګر نه کار شته نه روزګار بس هم داسې ګرځونو نه مسول چارواک څخه مونږ غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمينه بنسایې کې
اجو سادلایم د کندهار ولایت د شیدان چوک د تجارتي مارکیټ یو تن دکاندار غلو به خلاص اچولې دي نه موټر سایکل پرېږدي نه موټر پرېږدي نه د چا مال پرېږدي نو خلک یې په تشویش کې اچولې دي نور خوش امنیت دی هیڅ مشکل نشته.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو د کلتور ته نو موزه اخستل مهم دی هغه د امنیت دی وزیر لپاره دغه نشو کوله خدا غزار اوسم راخه خبره ده چې روژم پرز ده قصاصم پرز ده او شریعت ټول پر دې چې الله پاک کړی کوم چې الله پاک دی الله پاک پس په وی کوم چې احادیث رسول صلی الله علیه وسلم د په مو باندې موده چې خدای قرآن حاکم کې موږ خادم کې شریعت ناپیس کې موږ پابند کې خو کاش کې چې وشي خدای غزا ما مقصد دا شاید ان چې اول به په ځان باندې تطبیق کوي ځکه چې موږ هغه څه ځوینه لیدلې ویني او سم ګرځي چې یعنی مېروخي خځه دې کړی دی وخت یو څه تیر کړای دی بیا په کار کوم دا بیا تر دې کوټې د خلکو مې خو بیا ته خلاص شوی یم دی څنګه شوی یم دی خو ډېر د غزاوینه پی شوی دی د غزاوینه په اوسو چاوالې په ځان تطبیق مون نه کو دا موږ نه مو
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 0040 22 11 څلرويشت 201.
د هند د غوره لیگ په لوبو کې نن د چنای سوپر کینګ او ډیلی کیپټلز ترمن مسابقه روانه ده. چنای سوپر کینګ یو سلو وش پته منډه کړې دي، اته لوبغاړي له لاسه ور کړې دي، او د دې په جواب کې ډیلی کیپټلز تر اوسه درې اویا منډه کړې دي، دولسم ور روان ده او درې لوبغاړي له لاسه ور کړې دي. په دې دواړو ټیمونو کې کوم افغان نن نه لوبي شي. نه په جواب دېش دقیقې شوې لاند خبرونه. په پاکستان کې ځانګړي محکمې اعلان وکړ چې عمران خان به د اداري فساد د تور په قضیه کې اته ورځې په توقيف کې پات شي. په خونه سره اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان پرون امنیتي ځواکونه ونیو چې دا پیښه د پاکستان پاکسو روسي مو کې د خونړیو مظاهرو سبب شو او حکومت مجبور شو چې د پاکستان په جنوب برخو کې پوځیان ځای پر ځای کړي. عمران خان پر د اداري فساد لګیدلې تورونه رد کړي دي. د روس په خیبر پښتونخوا کې د لشتر لشتر څلورو کسانو د وشلو او شاوخوا وښتو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې یالت په بونو کې مظاهره چانو پر وی پوځي چاوني بریټ کړي او د چاوني دروازې ته اور ورته کړي دي. په پنجاب کې بیا امنیتي ځواکونو نشته زرته مظاهره چان نیول دي. د یو تازه خبر لمخي د وشل شویو کسانو شمیر په پاکستان کې د مظاهرو په ترڅ کې لاسو تر رسیدلې دي. چین نن پر طالبانو شغ وکړ چې په خپل افراطي تګلارو کې چې شزی لسته کو به برخې کړي او لامه ژوند دی چنډي تکړه دي اصلاحات راولي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وین وانګ وی بین په پکن کې د خبري غونډې پر مهال دا خبرې نن وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په خوښ کې د څلور خبريالانو د خوشکېدو خبر ورکړ. څلور خبريالان په خوښ کې د دوشنبه پرزنیول شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له نه هټیا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کوي. دغه سازمان په خبر پانه کې د سیشن به پروسه خبره کړه ویلي دي چې د قطر له پرمختیایي صندوق سره د افغانستان په یولو سویلایتونو کې د ضروري روغتیایي خدماتو د ملاتړ لپاره تړون لاسلیک کړی دی. او روسي خبردار چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جون په 22مه واشنگتن ډي سي ته په رسمي سفر ځي. د سپین ماري ویان دي کارن جن پیری نن په یو بیان کې وویل چې دا سفر به د آزاد سوکاله او خوندې بحر الکاهل هند په اړه د دوړو هیوادو مشترک تعهد د دفاع، پاکې انرژي او فضائي ټکنالوژي په شمول پیاوړی کړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې و مدیر رئیس داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سو استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو متلويږي.
په دې ان خبروي سدا یو شی ستد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سو استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لورتځي
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي ممدا
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سو استفادې ځان ساتلای شي
دا وای چې دغه دغه ځینې چې دي دا مخصوص دي مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس وروړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. لا تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نوي نه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سو استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکار له ځان سره ساتي او د جنسي سو استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سو استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکی ځوانان په دې نه پوهول کېږي چې جنسي سو استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بيخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وريري او رارو نور خپلوانو کشرانو ته دا په هنه دور کړی سل دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کیږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نه ور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون به څه وي، په دې نه خبروي چې دا یو شی ستا، دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده پیښیږي، نو دوی لومړی معلومات اول د دې نه ورکوي چې دا مشکل ستا کنه ستا، دویم دا معلومات نسته ورسره چې د دوی غبرګون به څه وي. یو څوک راځي مثلا یو تنکی ځوان د ماشوم ده یا نجلۍ ده یو بل څوک، هغه ممکن دوی سره کینی، دوی لمس کړي، دوی باندې لاس واچوي، هغه باید پوه سي چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تر هغه دې خواته ډېر زیات مه راسره نږدې کېږه او مه راته لاس راوړه یا مه داسې خبرې راسره کړه.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سو استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپلې ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه دي چې له دوی د جنسي سو استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بېرته بیا وهل ټکول کیږي، رټل کیږي هم همدا که دغه د کور ماحول فضا ډېره قیدي، دوی په کور کې څه شی ویلی نه شي، هغه د کورنۍ د ځان دپاره شرموار بولي، نو دوی هم که هر ډول بده پیښه بهر کې ورسره وشي دوی کور کې د ویلو جرات نه لري. کله چې دغه تنکي ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور و پلار ته نه شي کولی، خپله په هغه فزیکي لحاظ په دې کچه نه وي چې پخپل حل کی، همدا یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کوي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسي سو استفاده کوي، جنسي اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډېر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو، نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکار ورکوي، او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. که چیرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشه یي طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشه یي توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي. که چیرې دغه هم کار ورنه کړي، بیا اجباري کار ورڅخه اخیستل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسي سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسي تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل د خالو زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وویشتل.
هغه دغه جرم کړی وو؟
و ما په دوسیان کې ټوله شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټوله ویل دا کار دې سره سوي، بس کار ما وویشت.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سه اوس خود پښیمانی کول د کار مې وکړ.
دا نورالحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوې ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلند کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي، هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي، خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه دا دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخه یې ونیول شي.
د دې ډول بد پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تېری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي لرې ترې ګرځي، او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړي، او که په مکتب کې یاستئ په مکتب کې ښوونکي مدیر د مکتب او همداشان مشران هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري ترې خبر کړئ او ټول په جریان کې واچوئ. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تېری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله اعظم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، کا په پایل کې دا راته ووایه چې کوم عوامل سبب کیږي چې له ماشومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي، که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم زموږ د قبیلې زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ د پاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به، دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دادی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو فرزند د کاکا زوی دی، دا د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پیښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پیښه کیږي په یوه ځای کې هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بل مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډیر وړه دي له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدې چې ښکل دي کې،
هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې دا غمبوري د داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضح ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له هماغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کړي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کړي، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کړي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلار رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کېږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله غلی سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه ترسره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره، د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي، هغوی ډېر خوشینه کیږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد نه دي رسولي چې دوی وکولای شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري، او بل مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هیڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړي او سیاست ورباندې وکړي.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په محل مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیر لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي، دا هغه نقطې دي چې مونږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ دې وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې دې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغه ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی ماسر به تمام سي. دې په څنګه هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي د هغه نه موږ مرسته وغواړو، د هغه را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغه ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای. هغه په تریاوزه پرې به حرکت کوي، په تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته تسپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه چې مشخص وله، بیا یو څوک نسی کولی چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلاري معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دامنځ منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و د سیستم کتار رامنځته کوي، دغه بیا خپله تار رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا موږ تاسو متالم لرو وي مرغان هغه کښېني چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک د سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمور په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده، چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره تواټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
نشه اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنش تو یواله غم د نشه کاروله به وزیدا به وزیدا به وزیدا وړه سم درو نګر دو جدایدا 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 ہر نفس کے زیم